روغتیا او درملنه
د مشال رادیو په ونیزه خبرونه روغتیا او درملنه کې مزه په امیر ساحل هرکلی کوم. اوریدونکو، تیره اونۍ د ملا پر درد مو خبرې وکړې. نن همدې موضوع ته دوام ورکوو، ځکه چې تیره اونۍ مو ستاسو د ځینو پوښتنو ځوابونه درنه کړای شول. تاسو خبر یاست چې د ملا درد ډیر قسمونه لري او کله کله د نورو ناروغیو لکه د پښتورګو یا ګردو انفیکشن له کبله هم د ملا درد پیدا کیږي. تاسو په خبرونه کې دا هم اوریدلی چې په ملا کې درد له ناستې پاستې او ځینو کارونو سره هم را پیدا کېدای شي. ورسره ورسره ځینې ښځې چې ډیر ماشومان پیدا کړي په هغو کې هم د ملا درد پیدا کېدای شي. همدا راز د ملا درد د ملا په مختلفو برخو کې کېدای شي. په افغانستان او پاکستان کې هم ډیری خلک دا مسأله لري او ډاکترانو ته ځي. نن به یو ځل درته اول مختصرا دا بیان کړو چې د ملا درد بیلابیل قسمونه څه دي، ځکه چې په دې باندې مو ډاکټر صاحب دا معلومات مخکې درکړي دي، او بیا به هغې نه وروسته ورسره ورسره پر دې خبرې وکړو چې د ډاکټر او مریض د ذمهواریو یا دندو او حقونو په اړه باندې هم له ډاکټر صاحب سره یو څو خبرې وکړو، له هغو پوښتنه وکړو. په روغتیا او درملنه خبرونه کې راسره ډاکټر محمد عرفان الله میلمه دی. دی په پېښور کې د بډبیرې له پولیس تاڼې سره نږدې په شهید ګړی کې د اسماعیل اګین په نوم کلینیک لري. هلته ورتللی شي او مشوره ترې غوښتی شي. تاسو کولی شئ چې په روغتیا او درملنه خپرونه کې له موږ سره برخه واخلئ. که په پاکستان کې یاست، په خپل کور کې لینډ لاین ټلیفون لرئ، په وړیا ډول راته ټلیفون کولی شئ. همدارز د ټلیفون څلور نور شمیرې هم لرو، په هغې هم له موږ سره رابطه کولی شئ. دا شمیرې په دغې خبرتیا کې واورئ.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 22 11 40 15، 00 22 11 40 215، 00 22 11 40 315، 00 22 11 40 315.
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړي، شمیرې له ځان سره ولیکئ:
0800 22 0033.
او که انټرنیټ لرې نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده: مشال رادیو.
ډاکټر محمد عرفان الله صاحب را سره دی. ډاکټر صاحب، ستړي مشي.
السلام علیکم. الله ګران شي، خوشاله اوسئ.
څنګه یې ډاکټر صاحب؟ ژوند مو څنګه دی؟ صحت مو ښه دی؟
شکر دی، الحمدلله. بس وخت تیریږي، موسم هم ښه دی، یخ دی.
زه خبره ده. ښه ډاکټر صاحب، تېره اونۍ خو دومره مفصلې خبرې نه وې شوې، که نه یو ځل به بیا ورباندې هغه معلومات چې تاسو موږ ته راکړي وو په اوله خپرونه کې، هم هغې اعاده به وکړو، تکرار به کړو چې ملا درد څو قسمونه لري. هغه ډېر عام قسمونه چې دي زموږ په وطن کې، نو هغې حوالې سره که تاسو لږ خبرې وکړئ، بیا به هغې نه وروسته بلې موضوع ته ورشو.
بالکل سمه ده فامیر صاحب. اول خو اورېدونکو نه بخښنه غواړو چې د کمیونیکیشن د وجې نه زموږ خبرې نه کېدې تېر ځلې. د ملا درد بنیادی درې یا څلور قسمه دی. یو ته مونږ انکیلایزنګ سپانډیلایټس وایو. دا درد چې وي دا زیاتېدونکی وي، او دا آرترایټس یو قسم وي. علاج سره دې باندې مونږ صرف دا ډیلی کولی شو یا سستولی شو، ختمولی شو. پروګرسیو ډیسارډر دی. د دې علامات دا دي چې د دې قسم درد چې کله په ملا کې وي، نو دا د ملا په دې منځ کې وي، او هلته نه دا کوناټو یا تور اډوکو ته ځي، دا د خپو تلو ته منتقل کیږي. او دغسې ورسره کوم د زنګون سترګې دي یا جوړونه چې دي، په دې کې هم دا درد کیږي. د دې درد یو علامت دا دی چې کله انسان ورزش کوي یا کار روزګار کوي، نو دا درد بیا نه وي یا کم. دې ته انکیلایزنګ سپانډیلایټس ویل کیږي.
دا بیا کمیږي ورزش سره.
ورزش او کار کولو سره دا کم شي. دا عموماً هغه خلکو کې کیږي چې کاهله وي، سست وي، ناراسته وي او کارونه نه کوي، د دوه کارونو کې دلچسپي نه اخلي، نو هغې کې دا چلو شي.
صحیح.
دویم درد چې دی هغه ته مونږ لمبیګو یا د نرم ملا درد وایو. دا درد چې دا د ملا بالکل اخیری حصہ لمبر زیادہ چې کوم مهرې چې دی د سپینل کارډ هغه کې کیږي. دې سره په دغه مهرو کې سټیفنس یا شخواله پیدا شي او ورسره پلو کې داسې درد پیدا کیږي لکه چې خېټه کې څنګه درد وي. دا چې کله سړی ټیټیږي یا لاندې نه څه شیر اوچتوي نو دا درد زیاتیږي ورسره. او دغسې چې موسم یخ شي یا دا مریض په گرمی کې ایئر کنډیشن ته ډېر وخت کینی نو بیا دا درد زیات شي. د دې دغه بنیادی فرق دی.
د دې وجه څه ده؟ دا د یخوالي لکه ایئر کنډیشن ته کېناستل یا موسم یخېدو سره.
دا چونکه مسل سپازم موږ ورته وایو کنه مسل راخکل کیږي او نو هر شی چې ګرمی کې دی نرم شي پلند شي او کله چې دی موږ یخو نو راغونډیږي. او خو د فزیکس اصول دی نو د هغې وجه نه چې کله یخ شي نو دا پلیټ دا شخې شي راغونډې شي او پلیټ چې دی دا چونکه د هډوکو د پاسې او ټول بدن یې تړلی وي یو قسم نه نو چې دا راغونډې شي نو هغه هډوکي باندې بوج واچوي او هډوکي کې درد را پیدا شي.
صحیح.
دې نه علاوه چې کوم نور دردونه د ملا چې دي درېیم قسم هغې کې آر ایس آئی ورته موږ وایو ریپیټیټیو سټرس انجریز. دا دردونه د بعضې پیشو سره یا کار کسب سره وي لکه مخکې ویلو ټایپرایټري یا خیاطي کول یا چې کوم د سر نوچت ځای کې کار کول وي یا په ملا لکه جارو وهل تیر ځل یو خوراکیا تپوس کړو په دې علامات دی چې دا هغې سره کم وضعیت کیږي او دا په نرز یا اعصابونو کې او ټینډنز یعنی دا نرف چې کوم اخیری حصی وي هغې کېږي. دې ته مونږ سټرس انجریز وایو.
صحیح. فشار له کبله پیدا کیږي.
فشار د وجه دی کې زخم پیدا شي. دې نه علاوه چې دي نو هغه اکوپیشنل چې کوم دردونه دي لکه اکوپیشنل اوورجوز سنډروم مونږ ورته وایو لکه یو سړی پامیر صاحب ملازمت کې یا دفتر کې اته ګنټې یا شپږ ګنټې کار کولی شي نو که دا موږ د شپږو یا اتو ساعتو نه زیات کړو دا اکوپیشنل اوور یوز سنډروم ډیولپ شي.
صحیح.
هغې سره بیا په ملا کې درد وي خو هغه په یو ځای کې نه هغه کله ولي کې وي کله تبخو کې یا سکیبولس چې ورته موږ وایو سکیبولس د ولي هډوکي چې شاته کوم حرکت کوي چې ښکاري په دغه سو کې هم کېدی شي بالکل د ملا په تخته کې هم کېدی شي په نری ملا کې هم کېدی شي او د ملا په اخیری حصه کې هم کېدی شي.
صحیح. او دا د ډاکټر صاحب دا خو تاسو د ملا د درد درې څلور قسمونه بیان کړ کنه د دې نه علاوه ځینې ناروغۍ لکه بله هم لکه تیر ځل هم خلکو پوښتنه وکړه وایي زما په معدې کې درد دي د هغې د وجې نه مې درد ملا ته خوریږي.
بعضې نورې بیماری چې دي لکه یلو فیور یا زیړه تبه چې ورته وایي د هغې د وجې نه په ملا کې درد وي. زیړې یا جنډس عام زړ زړې دې سره په بدن کې بالخصوص او په ملا کې بالعموم درد وي. دغسې کانسټیپیشن یا قبضیت یعنی چې لوی او د سماته سخت وي او په وخت سره نه فارغېږي انسان هغې د وجې نه په ملا کې درد راځي. داسې د دو درد چې دی ګورده کې چې کاڼی وي یا پړسوب وي یا ګزک وشي یا څه تکلیف پیدا شي نو هغه درد ملا ته ځي. خو دلته فرق دی چې د ملا کوم خپل درد دی پامیر صاحب دا لاندې خپو ته منتقل کیږي چې موږ ورته ریډیټنګ پین وایو انتقال لاندې خپو ته زنګونونو ته او تلو ته. د نورو بیمارو د وجه چې کم په ملا کې درد راځي نو دا د بدن نورو حصو ته نه منتقل کیږي.
صحیح.
دا د فرق دی. دغسې حامله زنانو ته کیږي اس زیات سورلی کول کو یا سیکل زیات چې چلی هغې ته کیږي جاګنګ هغې سره کیږي یا بعضې سپورټس چې دي هغې کې هم د ملا درد ممکن ده چې پیدا شي.
صحیح دی. دا خو بیرته هماغه معلومات تاسو تکرار کړل چې هغه په اول او دویمه خبرونه کې مو لږ ورباندې بحث کړی. صحیح. بیا تیر ځل ځینې کسانو چې خبرې وکړې نو زنو ډاکټرانو باندې علاج کړی و چې هغه متخصصان نو دغه مسلې نو مونږ په دې باندې سره سلا شو چې او یا ورته ډېرې دوایانې ورکړل شوې چې د ډاکټر او مریض ذمهواریو یا دندو او حقونو په اړه باندې معلومات اوریدونکو ته ورکړو چې دوی خبر شي چې ډاکټر سره څنګه چلند کول پکار دی، ډاکټر نه څه پوښتنه کول پکار دی، ډاکټر څه ذمهواري لري او ډاکټر په دې مریض څه حق لري. نو اول که راته دا ووایه چې دغه مریضان چې ډاکټر ته ځي د دوی ذمهواري څه ده او حقونه څه دي پر دې ډاکټر باندې؟
ډېره ښه پوښتنه ده پامیر صاحب، او زه غواړم چې اورېدونکي دا خبره بالخصوص یاد ولري، ځکه چې مونږ د دوی نه د دوی د معاینې فیس اخلو. دا یو ډاکټر مفت نه کوي، بل دوی چې کله یو ډاکټر ته ځي نو د دوی د کرایه مصرف هم کېږي، د وخت مصرف هم کېږي. نو په دې صورتونو کې پکار ده چې مریض ته پته وي چې د حقوق څه دي او د فرایض څه دي. اول موږ راځو د فرایضو ته، چې د مریض دا فرض دي چې دی کله هم یو ډاکټر صاحب ته ځي نو هغه د اول فیصله وکړي چې دا ډاکټر مستند دی یا نه دی. دویم دے دے دا کوشش وکړي چې دا کم تکلیف دے ته دے نو دے هم دا هغه ډاکټر ته روان دے او بل ډاکټر ته روان دے. دا د مریض فرض دي چې د دې معلومات وي ورسره. صحیح. تاسو چې دا مریض کله ډاکټر ته ورسیږي، زموږ ډېر اورېدن کې چې هغه زموږ هسپتال ته راغلي دي، ما کتلي دي یا زما ملګرو ډاکټرانو کتلي دي، نو موږ هغه مریض ته دا وایو چې ته چپ او خاموش کښېنه، مخ خلاص کا، مرای خلاص کا، او زه چې تپوس کوم زه ستا په مخ کې څه وینم نو د هغې جواب راکا. من زموږ اورېدونکي که څوک وي او ټېلیفون وکړي نو تاسو ته به هم اندازه وشي. هغه نه موږ صرف بنیادي یو تپوس کو چې ستا بنیادي تکلیف څه دی یا کوم شي ته دې کلینیک ته راورسولې. مثال هغه مریض وایي چې زما سر کې درد دی، هغه ته بیا موږ چې بس اوس ته چپ کښېنه، زما خبره واوره، چې کوم ځای نه پوهېږي مانه دوباره تپوس کوه. کم تپوس کوم نو د هغې په هاو او په نه کې جواب راکړه. بیا موږ د هغه مریض نه تپوس وکړو نو دوی حیران هم وي چېره دا ته څه پته لګي. د خدا د یو ښه ډاکټر کمال دی، ځکه چې د هر قسم مرض یا خوشحالي خفګان چې په بدن کې موجود وي نو په مخ باندې د دې اظهار کیږي. د دې مثال داسې دی پامیر صاحب، لکه یو سړی خوشحاله وي او مونږ تاسو وګورو نو مونږ ته مخکې نه پته لګي چې دی خوشحاله دی او په خندا دی. که یو سړی غصه وي نو د هغه د مخ نه او چې څنګه ورباندې سړی نظر واچي نو ده ته پته ولګي چې دی غصه دی. هغسې که یو سړی ستومانه راغلی او مونږ تاسو ورته وګورو نو مونږ ته دا هم پته لګي چې دی خسته دی او ستومانه دی. نو چې کله یو عام سړی په دې خبرو پوهېدی شي چې هغه ته د بل سړي د مخ نه دا اندازه کېږي چې دی تک دی، غصه دی، خفه دی، خوشحاله دی، نو ډاکټر چې د دې خبرې لپاره ټریننګ شوی دی، تعلیم یې اخیستلی دی، نو هغه دا مرض د ده په مخ کې ویني. یا د دې بل مثال پامیر صاحب، زه بهتر تاسو ته وښیم چې هر مرض چې دی دا یو خپل عکس لري، خپل تصویر لري. دا موږ چې ایکسرې کوو نو دې کې صرف موږ نه ګورو چې هډوکي ماته دی، کې موږ نورې بیمارۍ هم ګورو.
صحیح.
نو دا ایکسرے چې دا موږ د هغه بیمارۍ تصویر وګورو، چې موږ په خپل ټریننګ کې کتلی وي، موږ ته ښودلی شوي چې داسې بیماري نو د هغې به دا تصویر وي. بیا چې موږ هغه ایکسرے وکړو، عکس واخلو، نو هغې ته موږ ته اندازه کېږي چې یاره سینه کې اوبه شته که نشته، سینه کې بي موجود ده یا نه، دا ګرده کې پړسوب شته نشته دی، معده کې ګیس شته که نشته دی. یعنی د هر مرض خپل یو تصویر دی، خپل یو عکس دی. مستند ډاکټر چې وي نو هغه ته چې مخامخ مریض کښېني او خپل بنیادي تکلیف یو وښیي، نو بیا که دا واقعي ډاکټر وي نو دی به هغه ته ووایي چې ته چپ کښېنه، او دا هغه عکس خد و خال به دی په خپل ذهن کې را تازه کړي، او د مریض نه به د هغې باره کې تپوس وکړي چې تا ته ورسره دا 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 عوارض شته یا نه شته. او بیا د هغې نه پس چې دی مونږ ډایګنوسس یا تشخیص ته ورسېږو. په بعضي صورتونو کې بیا موږ ته د لیبارټری ټیسټ یا د الټرا ساؤنډ یا د ایکسرے ضرورت شي چې هغه زموږ شکې چې مکمل واضح شي. نو دا د مریض په فرایزو کې ده چې د بنیادی خبره خو ډاکټر ته وکړي، بیا ډاکټر ته ووایي چې ته باقی اوس زما معاینه وکړه. د دې معاینې مطلب دغه دی چې ډاکټر په خپل هر څه پیدا کړي. دا خو جی د دې فرایز دي.
د دې نه مخکې چې تاسو نور پر مخ ولاړ شئ، همدې باز کې یو پوښتنه، دا د چپ کې ناستو مطلب خدا نه دی چې بس مریض بغلی ناست دی، مریض باید خپل کیسه ټوله بیان کړي چې ستونزه ورسره څه ده.
بالکل، هغه هله چې کله ډاکټر ته پوسو کې چېرې مثال ته ته استفراق کیږي ورسره، نو بیا به دا مریض هغه په تفصیل جواب ورکوي چې بعضې وخت کیږي یا نه کیږي، یا کوم وخت ماته استفراق شو. د چپ مطلب دا نه چې د باندې پابندي ده.
صحیح،
باندې پابندي نه ده. فرض ہو کہ ڈاکٹر دا اہلیت ہم پتے چلے، ڈاکٹر علم سونا دے اور سونا زما پتے مرض پوئے شروع چپ ناستے. بالکل دا پابندی نا جم خپل شکایت کئی خپل ہسٹری اور کئی دا کسی دا مریض پا فرائضو کی دا خبر دا چی ہمیشہ دی مریض پا خپل خبری ہو کی. عموماً پا پختانی ٹولینا کی دائیوی چی مریض زنانا بھی بالخصوص یا ڈاکٹر وقت ہم نہیں ضائع کول پکار اور خپل ہم نہیں ضائع کول پکار. ایک تو خبر ہے دا ڈاکٹر اور دا مریض درمیان براہ راست تشی بغیر دا سواسے دینا.
صحیح،
ہاں جی، دا خود مریض فرائض ہو. اس دا مریض حقوق سے دی، دا مریض حقوق دا دی چی کل ڈاکٹر دا دا معاینہ ہو کا نوٹول ناول دا دا چی ڈاکٹر بدا تخپل نم خی چی زما دا نم دے او زد دی شی ڈاکٹر ریما یا زد ڈاکٹر ریما.
صحیح،
کل چی منگ دا مریض بلڈ پریشر گورو یا دا غی دا بدن پا یو عیسیٰ باندی سٹیتوسکوپ اگ دو یا مونگا پل پیٹ کو گتی اور دوڑو یا از وقت داغی نا کپڑا اخوا کو، نو دا ڈاکٹر دا فرض دی چی دا مریض نا اول اجازت واخلی چیز دا کون کیم. مریض اجازہ ورکی دیر خدا کنا ورکی، نو بیا ڈاکٹر دا حق نلری چاگا اووری.
صحیح،
او کولیشی چاگا مریض تو وجی تا بل ڈاکٹر تلاشا. دغه څه کا فرض کې مونږه الټرا ساوند اولی کولو، کیونکه دلته کې د خزینه ډاکټرانو ډېر کمی وي، عموما نارینه ډاکټران وي. نو مونږ په خپل هسپتال کې زموږه ایتیکل یا اخلاقي دا دی چې مونږ ورته یو چې بری دا زنانه ده، دې ته مونږ الټرا ساوند لیکلی دی. زنانه ډاکټر ته کې نو فلانی ځای ته بځې، که په نارینه ډاکټر باندې دا شیشه کې نو دې ځای کې بکې. نو دا د مریض ثواب دي او خپل اختیار دی، هغه چرته کول غواړي او څنګه کول غواړي. دغه سي د مریض دا هم اختیار دی چې په شرط د دې چې دا هغه تعلیم وي او هغه د مرضونو په نمونو باندې پوهیږي، هغه بیا د ډاکټر نه دا خبره تسلی کی چې ما ته څه تکلیف دی، څه مرض دی، د دې علاج به څونه وي او څونه وخت به زه دې کلینک ته آمدورفت لرم. دغه سي د مریض دام حق دی چې هغه د ډاکټر نه ځان پوه کړي چې په خوراک کې به څه قسم تبدیلۍ راولي، په ناسته ولاړه ملاسته کې به څه قسم تبدیلۍ وي، او نور اخلاقي افعال چې دي هغه به تر څه حده پورې اجازه وي او نه به وي.
صحیح،
دا د مریض حقوق دي.
صحیح، دلته کزه یو بل پختنه تاسو نه وکم ډاکټر صاحب، د مریض په توګه، د مثال په توګه زه مریض یم، زه تاسو تراغلم ډاکټر یم، تاسو تراغلم په بیماری می درته بیان کړه، تاسو راته ویلې چې زه الټرا ساوند کول غواړم. صحیح، د مریض دا حق دی چې دا پختنه وکړي ډاکټر صاحب نه چې ته ولې الټرا ساوند کوي، لکه وجه څه ده، یا دا ټیسټ ولې کوي، پلانکیټ ټیسټ ولې کوي، یا وینه ولې اخلي، او یا دې ماته ولې دومره ډېر شپږو دوایان ولیکلې، د دې هرې دوا مقصد څه دی؟
بالکل، دا د مریض حق دی او د ډاکټر باندې دا لازم دی چې هغه په دې باندې پوه کړي. او اکثر زموږ اوریدونکي چې کوم مونږه کتلي آی په دې پوه آی، ته مونږ دا چې دا دوا توخره دا به لمبې لا سورځې تا ته تکلیف درکوي، طبیعت به دی درن وی، خوب به دی کم شي یا زیات شي، خوراک شي یا زیات شي، نو دا مونږ ورته وایو دا د مریض حق دی.
ښه، دا خو د مریض
دا لازمه ډیوټي ده چې کوم وایي مونږ لیکو، نو هغه مونږ مریض ته وایو چې د دې دغسې منفي اثر کیدای شي، د دې دا د مثبت اثرات دي، او دې باندې به هم مونږ مریض پوهوو.
صحیح.
عموما دلته چې کله مونږ په ډرګ اډکشن کې کوو، نارینه ہوتا چرس هیروئن پاوډر یا نور چې کوم داسې نشئی مواد استعمالوي، هلته پچکارے کو، نو اغی مونگا لکھ لیا خلو اسماعیل اگین اسپتال کی مونگا اینا لکھ لیا خلو اور دس خط ہم نہ گوتا تے لگاو چھے بھائی دا دارو چھ دے تا دا پوڈر یا چر سپیم نا مونگا تا تا علاج کو خلاصو دے او دا چھ کم مونگ دارو در کو یا انجیکشن در پکو دے نفس کتا چر سیا دا شے نا اوکنو بیا وستا جنسی طاقت ختم شی او هغه په هیڅ صورت بیا ریکور کېدای نشي، د دنیا یو ډاکټر بیا په ځای کولی نشي، ځکه چې مونږ هغه د مزغو هغه ریسپټر یا وسولنده چې کوم ارګن دی هغه مونږ بند کړی، او چې هغه بند شول نو دا بیا څوک هم نشي خلاصولی، نه په مغزو کې بیا داسې په اسانه جراحي کېدای شي. مونږ هغه مریض نه او هغه سره چې څوک راغلی هغه نه دا لیکلي واخلو، او دا زموږ فرض وي چې مریض په دې پوه شي. دکسې د نورو دارو باره کې هم مریض کولی شي چې د ډاکټر نه ځان پوه کړي چې د دې منفي اثرات بسوي، او د دې په پرستو جنسه اثرات راځي، او چې یا د تنورې بعضې بیماری وي بعضې خلکو ته، او چې زه ورسره لکه د شوګر دارو خورم هغې باندې به ساس سر وي، د بلډ پرشر دارو دي هغې سره به ساس سر وي، یا د ګردې بیمار یم دا پروستیت بیمار ام دادا شین خرم، نو هغه به دارو سره انټریکشنز خونه کوي، هغه دې کې صرف دا ډاکټر فرض نه دا دغه مریض هم لازمه ډیوټي دا چې کا سنوري بیمارې لري یا نور د ویانې مخ کې نه خوري
چې ډاکټر له سم رښتیا وي سپینه خبره،
او دا کسي په مریض باندې دا هم فرض دی پامیر صاحب چې د ډاکټر نه هیڅ قسم خبره کاغه وړوي او کاغه ټوي
اپټانه کې
دا پټن کی، او دې کې دا شرم صدغنی، ځکه چې ډاکټر چې دا هم انسان دی، او دا مریضان چې دي که دا یو اتیا کالو ښځه وي یا د اتیا کالو سړی وي، نو دا مونږ ته د خپلو بچو غوندې لیدای شي، مونږ لپاره دا ماشومان وي، ځکه چې دې مونږ نه تپوس کوي. نو یو خو دغه بل د اسلام بنیادی قانون دا دی چې په شرع کې شرم نشته دی، وخت کې موده چې موږ پروګرام کولو چې د ایډز بیماری وي یا داسې، نو دا خلک پټ ساتي، نو داسې په یو بیماری کې دې ته د شرم احساس نه دی پکار، بیماری د الله د مخه ده، او هغې دپاره علاج کول چې دی طریقه دا ده چې ډاکټر ته به ځي
او رښتیا به ورته وایي
او رښتیا به ورته وایي.
صحیح. یو بله پوښتنه ډاکټر صاحب، بیا به هغې نه وروسته اورېدونکو ته ورشو، او هغه پوښتنه دا چې آیا دا د مریض حق دی یا یې ذمواري ده یا فرض دی چې ډاکټر ته کله لاړ شي، دا په هغې کې راځي په حقونو یا په ذمواریو کې راځي چې ډاکټر ته یو مریض ورشي او ورته دا ووایي چې زه پلانکې پلانکې مسله لرم او ما ته بس همدا اوس ستنه را ووه چې زه جوړ شم، یا دا دوایي راته ولیکه؟
نه نه، دا حق بالکل مریض نه لري. عامر صاحب دې کې چې کوم د فطرت اصول دی یا یونیورسل لا ده، قانون دی، فطرت قانون دا دی چې بیماری چې دی دا د الله د خوښې ده، او دارو ورکول چې دي دا د ډاکټر د خوښې دي، یعنی څه قسم بیماری په دراله دا خو د الله رضا ده. اوس ډاکټر ته خواږه شربتونه لیکي یا تراخه شربتونه لیکي، پچکاری ورکوي، کیپسول ورکوي، ګولۍ ورکوي یا نور څه هدایات ورکوي، دا د ډاکټر ثواب دی، د هغه په علم او تجربه باندې انحصار دی. دے کہ مریض چې دے دا اس حق نه لري چې هغه ډاکټر ته وایي چې ماته خواږه دارو راکا یا تراخه دارو راکا یا پچکاری راکا یا سیروم راته تیر کا، دا د مریض حقوق هم نه دي او د مریض فرایض هم نه دي. البته د مریض دا یو حق شته دی که ده ته د بعضي دوایانو سره حساسیت وي، نو هغه دې ډاکټر ته ویلی شي چې ډاکټر صاحب ماته د فلانی فلانی دارو نه حساسیت دی، دا لازم به وی ډاکټر ته دا فرض ہو کی دی سفر کار ضرور نہ دینا خپل کار سر تو رسوا کم کار
خبر روغتیا او درملنه خبرونه ته غوږیست ډاکټر محمد عرفان الله را سره د مریض او د ډاکټرانو ذمہواری او دندو او حقونو په اړه غږی ګور سره ور سره د ملا د درد په اړه باندې کستاس د زنو پښتنو ځوابونه مونږ نه درکړي نو کولای شي چې پښتنې وکړي د ټلیفون شمیرې په دغه اعلان کې واوري
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړي
او مون سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلي
زمونږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سره ولیکه
0800220333
او که انټرنیټ لره نو کولی شئ مونږ سره د سکایپ لاره هم اړیکه ټینګ کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
روغتیا او درملنه خبرونه ته غوږ یاست. څوک را سره د ټلیفون په کرخه دی او لکم ځای سه بستړی مشي رحمت الله صاحب په خیر راغلی پوښتنه وکړه
هغه د ډاکټر صاحب دا پوښتنه کوم زما دا د کولمو ناجوړي ده وینه ځینځي کله کله او قبض مې نه ورکېږي دا څه شکایت دی
ډاکټر صاحب دی وایي چې قبض مې نه ورکېږي او د کولمو ناجوړي ده دا څه شکایت دی
دا خو هیمارایډ ښکاري
ښه دا بواسیر ښکاري رحمت الله صاحب
اوونه دې څه علاج کول پکار دي ما خو ډېر دوایي خوړلې دي او ډېر لایان نم تللی یم بس کولمې مې خو کېږي قبض مې نه ورکېږي او بل هر وخت کوم وخت دې تریخ شی وخورم بیا په تکلیف یم
تریخ شی چې وخورم
د دې علاج چې دی آپریشن یا جراحي ده ته کولی شي چې نږدې سرجن یا جراح ته لاړ شي هغه نه معاینه وکړي او هغه تا ته آپریشن وکړي او د دې مصیبت خلاص شي
صحیح ده رحمت الله صاحب خدای پامن بل را سره څوک دی ولکم ځای صاحب ستړی مشي نومه سیمه ستړی مشي صاحب
خیر
نوم دې راته وخې وسیمه
ممتاز علی بنو
په خیر راغلی ممتاز علی صاحب تپوسو کې ډاکټر صاحب
خیر دې ډاکټر صاحب نو مې دا تپوس ته چې مو ته 11 پارا سال مخ شي دا وزن پورې مې د املات لون د شای کې درد راته شوې و نو دا سه 10-12 دن بعد ټیک و نه غشو خو مو هغه وزن مې بیا او تاو کې کیمه د دوباره بیا ته وشا درد
ښه ډاکټر صاحب وزنونو حواله سره هم کله معلومات دوی ته ورکې وس درد کوي ممتاز علي صاحب
جی بالکل دا 12-13 سال یو شو لکه اوس دا سه هلکه هم درد پکې کیږي
هر وخت کې
هر وخت تقریبا هر وخت کې
خا ډاکټر صاحب بدرنه تاسو نه کوي ته ورته لن جوابونه ورکې صحیح ده بس بلکې تاسو نه درنه کوي تاسو پوي صحیح ده تاسو ریډیو اوري ډاکټر صاحب درته جواب درکې صحیح ده اوکې خدای پام خا ډاکټر صاحب
امیر صاحب موږ وختي خبره کوله د دریم هفته د زموږ آر ایس آی ریپیټیټیو سټرس انجریز د یو چې یو ځل مې وزن اوچت کو درد شلو بیا مې مغه کار وکړ بیا وشلو نو یو خو چې کلم په ملا کې درد وي نو مریض ته دا نه دي په کار چې دی هغه طرف ته ځان کوک چې کوم ځای کې دی اندازه کې چې اوس بد درد وي کنه دا ته نه په کار تر څو چې علاج مکمل شوی نه وي او د ملا درد کې په چا ته هم د اجازه نشته دی چې هغه زیات وزن د مځکې نه اوچت کړي او داسې په میز باندې وړوکی شان دی وزن وي بریف کیس ټیچ کیس داسې قسم شیانه خو ټیک ده په ځمکه باندې یو کیلو وزن هم پروت وي او دی ټیټېږي اور اوچتوي نو دا کار غلط دی دې نه ډډه پکار ده
صحیح
او وزن کې بل خبره ده کده د خپل وزن زیات وي نو پامیر صاحب زما مخې ته چې اوس کم میز پروت دی یا ستاسو مخې ته چې کم میز پروت دی نو دا د کمپیوټر کتاب او فایل د پاره دی که په دې میز باندې مونږ اوس لس کسان کېنو نو دا به څه چلو شي لامحاله به ماتیږي اوس زیات وزن چې دی هغه هم بعض وخت په ملا کې درد پیدا کوي کله انسان وزن زیات شي اوبیسیټی مونږ بار بار دا خبره کوو
بالکل
یا خېټه ډېره غټه شي نو هغه د ملا پلې ځان پسې راکاږي او د لمبې کو ټایپ درد پیدا شي پکې
بالکل
ڈاکٹر شیر ایوب وزیر دے سر سرجن دے زمو مرگرم دے منسر عظیم کیمپونو تا
کم زکی دے دے
دے خود آغا گیٹ نمبر دو دا
دا اسپتال دا گیٹ چی دے دویم گیٹ سر دلتا کلینک دے کنا
نو کاتے نوی نو آلتا کی ڈاکٹر عارف دے ارتوپیڈک سرجن دے اغا ممدا غزے سر دے دے کولی شی چی پدے دوار ڈاکٹرانو کی یو ڈاکٹر تا لڑ شی زمون نے دے ورتا ہوئی او بل آغا کار دے دے انہ کی چی کم دتا دا درد پیدا کئی دا ریپیٹیٹیو سٹریس انجرز چونکہ انگریز ہے کی منگوئیو تکراری فشاری مجبوری کشرانو نہ سوکھ کی وہی باندھے ندا بزیاتی کی بیا بدا انجری سیدھے دا خطرناک شی دیکھ جب اٹینڈنس انوالومنٹ ہوشی
پلے چپکی
نو بیا سپرینز ڈیولپ شي کنه او سپرینز به بیا دې بوله سټ بکو کې او کوک بشي او خو حال دا دې چې دملا درد کچا ته وینو فوري تور دا پکار یي ډاکټر ته خو دملا په ذریعہ مونږ ولاړیو دملا په ذریعہ مونږ ګرځو او دملا نه بغیر هیڅ کار نه کیږي
صحیح خبره ښه څوک را سره دی ولکم ځای سه بس تړم شي بل کس په اخلو سه وسره ماشینو موسیما
السلام علیکم
وعلیکم السلام نوم درته خو سیما
احمد امین به څنګه ورور جان خبرې کوم دا ټانګ نه ټلیفون کړای دا ساته او دا ډاکټر صاحب ته سپیشل سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام پښتنه وکړي
ڈاکٹر صاحب نہ زدا پښتنه کوم زما سال لک عمر مې 23 سال تر سدل ده کنه او زما چې دا دوه کال مال تیم وکیږي چې دا رنگ مې ور وس پر وس باندې زیړیږي توریږي تک تور تور شاپونه پر اوزي او کمزورې کړې ډیر زیات بیماری نه مینه شته چې ډاکټر ته ورسم هغه چې شو چې وایي را تاسې بیماری نشته خیر دا مزه ولې کمزورې کیږي څه وجه دا ما چې کومه بیماری ده دغه
ډاکټر صاحب
او د نه وته پوسو نو کو کنه رورجان ته چې ډاکټر ته لاړ شاوې ته بیماری نشته ٹھیک شولا
او بالکل
تو چې سحر ویښ شې نو بیا ستا طبیعت خوي که دروند وي
نه بس چې روټي وخورم دا طبیعت مې ګډوډ شي سره اسې خاص
نه 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 بیٹنه سه مخکې هم ډاکټر صاحب دا خبرې وکړې د دغه د حقونو او د ذمہواریو په اړه کتاسو با سوریدلې ډاکټر چې کومه پښتنه وکړه دا غي جواب ورکا سحر چې راپاسې طبیعت دې خرابې که جوړي ډوډۍ پښتنه نه دکړې د روټي
ڈاکٹر صاحب سہار میں طبیعت بالکل برابر بھی طبیعت نے فرق نشتا وہ چلا منڈا وہ ملا دا سگا وہ کہ زور چار
گورا بیات 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 جواب اگ دے بیٹنے صاحب پختن دادا چ سہار چ رپا سی طبیعت دی خرابی کا خی یہ اولن جواب
نہ طبیعت
طبیعت دی خی بس صحیح بس بس اس ڈاکٹر صاحب بلا پختن
ادا اس رات ہویا چ تخپل وقت سر ہو گئے کی گی یا نو گئے کی گی
نہ نہ دیر نہ جاتی جی ڈاکٹر صاحب
نہ وہ گے کہ وہ لگا دے صحیح دا
وہ کہ میں صحیح دا وہ گے کہ ما
او سر کے درد لری یا نہ لری
سر ڈاکٹر صاحب سر بنی نے لشکی لشکی بوج وی دا مغز بنی نے بوج وی سر لج لش کنا
او شور بد در لگی کنا در لگی
نہ نہ شور صحیح دا بنی لگی شور بد نہ بنی لگی
شور بد نہ لگے گی خاص صحیح سنا
بس ریڈیو اور صحیح دے پامان خا ڈاکٹر صاحب
دا تاسو کتل پامیر صاحب بیٹنی رو عموماً کلینک کے مداغی چی منگ دینا یو تپوس کو نو دی بل تپوس کئی او چی اسوک ورس راغلی نا پاک اخپلا کسم کئی نو در دی پنی تجا کی دا ڈاکٹر زہن چی اغا منتشر شی سکا چی یو انسان چی دی پا یو وقت یو سڑی تا ارتکاس کولی شی یو سڑی سر خبری کولی شی طول سر نشی کولی بیا دا کامل ویر تاسو کتا چی دن منگ دا تپوس کو چی تا سہر ویخ شی طبیعت دی خوی کناوی چی دوڑے اخرم طبیعت میں خراب شی گڑ بڑ شی گڑ بڑ شی یو خو هغه خپل حل صحیح نه وای دا ورور چې دی دا غالباً د ځیګر چرته رنس کې مبتلا دی چې هغه زیړی هم کېدی شي د ځیګر پړسوب هم کېدی شي او سټیټاسس وغیرہ هم کېدی شي دی چې دا کومه خبره کوي پامیر صاحب دا هم عجیبه ده لکه دی وایي چې زه ډاکټر ته لاړ شم ډاکټران راته وایي چې ټیک یې که نه دا عام پښتنو په ذهن کې د یو مستند ډاکټر او د یو کویک د دواړو حیثیت برابر دی دی عموماً دغه ډسپنسرانو ته یا کویکس ته لاړ شي او د دې ذهن کې دی چې دا ټیک ټاک ډاکټر دی او دی چونکې په خپله نه پوهېږي دی ته وایي ټیک یې هسته نشته کې عموماً داسې مو شو چې ټیسټونه مې وکړو راته وایي چې ټیسټونه دې ټیک دي خو ماته دا مسله ده هغه ټیسټونه خو ځکه ټیک وي چې هغه د هغه مرض په مطابقت نه وي شوي
صحیح
لکه اوس دته ټیسټ کړی وي د ټایفاید یا د ملیریا ٹھیک سولہ او دا رنز دا تخکاری پا زگر کی یا پا تریخی کی چاہی دا وجہ نکے ودا نکے و رنگ زیڑی کی وردہ مومن دا ٹائی فیٹ وی ڈالٹسٹو کی یا وردہ ملیریا ہو کی یا فضول قسم چکم دے بی سی پی وی اگر وردہ کی وردی ٹس دے ٹک دے زکا جدا اخپل علم مومن دا غم روی تو دے دا مریض دا ہم فرض دے مشورو کی ویلے چی دے کم ڈاکٹر تزیج چاہا دے یقینی کی جدا مستند دے یا ندے بیا چې دا ډاکټر مستند دی نو آیا هغه واقعي د دغه شیانو متخصص یا ډاکټر دی د کوم چې دته تکلیف دی نو بیا بیماری نه اوږدېږي بیا لس پنځلس ورځو کې سړی واپس خپل صحت ریګین کی حاصل کی او ټیک شي سیوا د سایکیټری د بیمارو نه چې دا تر دوه نیم کالو پورې علاج غواړي
صحیح دا د مستند ډاکټر خبره تاسو وکړه بهتر لارې دا نه ده چې سړی هم د سرکاري هسپتالونو ته لاړ شي
دغه د ټولو نه بهتر لار ده چې سرکار څوک هم اخیستی وي نه خو دغه کاغذ اسناد در څخه کتل شوي وي
صحیح خو بیا بله اوس دې کې مسله راځي که اوس سرکاري هسپتالونو ته چې اکثر خلک ځي هغه ډاکتران اکثر ورسره دا وکړي چې ته زما مازیګر پرایویټ کلینک ته راشه یا دا ورسره کوي یا ورسره مریضانو سره دا هم کوي چې هلته یې ښه طریقې سره نه چیک اپ یې نه کوي ځکه چې په او پی ډي کې تاسو ته معلومه ده تاسو په خپله په او پی ډي کې کار کړی دی ډیر زیات مریضان راځي او ټایم ډیر محدود دی نو سمه معاینه نشي کېدی او ډیر زیات په پاکستان په هغه هیوادونو کې شمارل کیږي چې پکې د مریضانو لپاره د څو زره مریضان 2900 څومره مریضان چې دی په خاري سیمو کې د هغوی لپاره یو ډاکټر موجود دی کنه چې علاج وکړي نو
اوسط نور څلوېښت زره کسانو لپاره یو ډاکټر دی
صحیح نو اوسط دا دی نو په داسې صورت کې بیا مریض په هغه وخت کې په سرکاري هسپتال کې چې سمه توجه ورته نه ورکول کېږي یا د ده په نظر باندې مطمئن نه چې ډاکټر صحیح ولیدم یا یې ونه لیدم یا یې اسې راته دوا ولیکله معاینه یې وکړه وی نه کړه کنه چې مریض مطمئن نه په دې صورت کې دوی څه کولی شي په سرکاري هسپتال کې څه کولی شي چاته تک پکاري
پامیر صاحب ډېره خبره ده دا د مریض حق دی مونږ چې کله به راویلپنډي جنرل هسپتال کې ځوم نو دوه ډاکټرانو به چې مونږ او پی ډي کې کېناستو نو 200 نه تر 300 مریضان به راتله
صحیح ده نهو نه تر یوې بجې پورې داسې وخت
نهو نه تر یوې بجې پورې
په څلورو
ګنټو کې ځوکه د یو مریض په سر باندې 15 سکنډ یا ثانیې راځي د دې اوس حال دا دی چې عموما لکه پېښور کې زیاتره مریضان مونږ راغلي ډرلینګ هسپتال ته په منډه وي یا شیرپو خیبر هسپتال ته ځي اوس په پېښور کې نور هم هسپتالونه شته دی کنټونمنټ جنرل هسپتال دی سی ایم ایچ هسپتال دی حیات آباد میډیکل کمپلیکس هسپتال دی د ښځو د ناروغتیا لپاره میټرنټی هسپتال دی د ماشومانو لپاره خپل هسپتال دی مولویزی هسپتال دی دې نه علاوه په وړو وړو مالو کې ډسپنسری هم موجود دی چونکې دا خو مرکز دی د صوبې عموماً خلق دا کور سره نږدې چې کوم ڈسپینسری دا پای کې مستند ڈاکٹر او ڈاکٹر موجود وي هغه ته نزی داسې لکه زموږ په کلي کې چې کوم اسپتال دی په دې کې دې وخت کې 15 ڈاکټران کار کوي دا فل فلیج اسپتال دی خو زموږ د کلي مریضان چې دی هغه دلته نزی هغه ټول ځي لارج ته نو دغسې په هغه یو اسپتال باندې یو خورش زیات شي نو بیا ڈاکٹر نشی کولی چې دې ټولو ته توجه ورکړي خو که چېرې یو سړی مطمئن نه وي چې زه ښه نه یم قتل شوی په هر اسپتال کې په وړو اسپتالونو کې خو د ایډمنسټریشن افسران نه وي او په غټو اسپتالونو کې د هر یونټ یعنې که فرض کړه د معدې ډاکټر دی او د معدې خپل پروفیسر هم موجود وي او دا ایم ایس هم موجود وي ایم ایس موجود وي ایډمنسټریټر هم موجود وي او دا ټولو دفتر خلاص وي او دوی ورتلی شي ورته او په وړو اسپتالونو کې لکه اوس زموږ د کلي بډه بیرې اسپتال چې دی چې په دې کې 27 ډاکټران دي او په دې کې یو میډیکل سپرډنټ یو ډیپټي میډیکل سپرډنټ دا دواړه انتظامی افسران وي دي مریضان نه ګوري دا وي دې لپاره که چاته څه ستونزه وي چاته څه تکلیف وي د چا په ټیسټ کې مسئله او دوی ورشي او هغوی ته خپل شکایت وړاندې کړي
صحیح
دا یو خدا صورت دی دویم مریض څنګه ښه نه ګوري نو سبا زمیر وجدان دا نه مني یو ډاکټر هم دا نشي کولی چې یو مریض د ملیریا وي او دی ورته د ټایفاید دارو ولیږي دا د انسان زمیر قلم نه برداشت کوي بیا ډاکټر ډېر تعلیم یافته سړی وي او دا د مریضانو ذهن کې دا خبره چې زه ونه کتم زموږ مریضان لکه تاسو کته د بیټنی صاحب څخه خبره کوله او دی تا نه دا غواړي چې ډاکټر دې ما سره ستړي مشو کې راغاړي دوزي د غوا میخې تپوس درانو کې د بال بچ تپوس درانو کې بیا دې رانه د مرض تپوس کوي نو دا په پرایویټ کلینک کې ممکن نه وي موږ دا وایو چې ډاکټر سره به دو ټوک خبره کوي او ته به خپل یو بنیادي تکلیف ډاکټر ته په ګوته کې او بیا به ډاکټر ته موقع ورکړي چې هغه تا نه تپوس وکړي او هغه هغه شی معلوم کړي عموما زمونږ مریضان چې وي نو دوی خپله کیسې کوي بیا چې نه ډاکټر کوم شي تپوس وکړي د هغې جواب نه ورکوي بله خبره شروع کړي نو د دې نتیجه کې ډاکټر چې هغه ستومانه کی یا د هغه مزغه ستومانه کی او هغه ته نظان خلاص کی
صاحب ستړی مشې نوم او سیما
جی اسلام علیکم
وعلیکم السلام نوم دې راته وخی او سیما
جی سرپراز دکاندار در سره یم دیوانه بابا نه
په خیر راغلی صاحب نوم در
مننه ډاکټر ته سپیشل سلام کوم جی زما یو پلر د مغزی غډی دی 3 غوړې خورلای وکنه
ها
لکه غوړی خوړلی وو لکه غوړی باندې چټي موزي کنه او ځمکې چې خښ کې کنه او بیا اوباسي لکه دا خلک وایي چې بیماریو تر شي کنه لکه ما پلار خوړلی وو دغه 3 غوړی او اوس ډېر زیات باندې خراب پته څه وایي دا څه وجه ده د ډاکټر نه زه دا تاسو سوما
ډاکټر صاحب تاسو پوه شو چې دا مسله څه ده
زه خو پوه شو دی وایي چې غوړی خوړلی وو غوړی
څه دی دا تاریخ
جی 3 غوړی خوړلی وو لکه ټیم غوړی باندې تر څو لکه دا څه کاله دی 3 غوړی باندې کنه
خا دا دغه غا سوچ غوړی وخې د کور غوړی
نه نه دا غوړ غوړی وو دا سوچ غوړی نه وي دا ول کز مکه شي خلک خاص کی بیا تر خسي بیا چې کله راو باسي بیا خلک وایي چې دا لکه ډیر طاقت شي کان چې خوري سره هغه وو خوړ وس مغزي غډی دی په جاتن کې دی چې مغزنه زمونه غډی دی او اسما وښ دا راتنه زدا ته څه وکړي چې
د پلار عمر د مو څومره د پلار عمر مو څومره دی
45
او دای څنګه مغزی څنګه غډیږي لکه دغه د خبرې صحیح نه کوي غوسه کیږي لانجی کوي مسلې کوي
نه لانجی نه کوي خو چې په کار باندې ناس وي وای چې زمونه دا کټونه لمال نه غورځي کنه
سر په ګرځي
دا وای چې ګډ وډ غورځي
کنه او دا غوړی کله خوړلی دا غوړی کله خوړلی
جی دا غوړی خو دا چې 3-4 ورځې کیږي چې خوړلی
دي او دا 3-4 ورځې نه هم دا مسله لري
جی جی
ډاکټر صاحب دا څه کی دي
دا پامیر صاحب الله به تر پی کې خو لکه یو خدا چې کم کار کړی دا ډېر انتهایی غلط او غیر انساني کار دي چې غوړي خاخې او
تاسو رادیو او ری ښا ډاکټر صاحب جواب درکې ښا ډاکټر صاحب
خو شولې دا کار خو بالکل نه ده پکار چې مو خو بار بار دا خبرې کوو چې د زناورو یا حیواني غوړ خوراک نه خو په هر صورت ډډه پکار ده تامو بار بار وایو زه نه هم هر ډاکټر یې وایو ورته او بیا دا کار ور سره کول چې دا ته خخ کا او لس کال او تکا نه پس روبا سو تریخي کا سخای کو بیا فرا دا خو نه اسلام منی او نه
خلاف دی د اصول خلاف دی د صحت
د صحت د اصول خلاف دی د دین هم خلاف کار دی اوس دا چې دی زما خیال دی دا دته چې کوم سر ګرځېدل چې وي په دې به سبق موږ پروګرام کوو په امیر صاحب دا سړی وایي چې سر ګډېږي یا ګرځي چکر پرې راځي دا عموماً په غوږ کې یا پوزا کې یا حلق کې فکشن وي
صحیح
نو دا هغې د وجې نه سر ګرځېږي اوس چونکې دا غوړ خوړلي دا به همداسې کچه خوړلي وي هغې ما خیال دی چې د ده مرای کې چېرته اوس سه انفیکشن به شوی وي کېدای شي ټانسلز ورته شوی وي عمر خو 45 سال دی یاد کې د ټانسلز همداسې چانس نشته دی خو بهرحال مرای کې څه ستونزه پیدا کړې ده ورته
صحیح او دا ډاکټر ته فوراً باید لاړ شي که نه ځکه چې
بالکل پکار ده چې د ګلو او د مرای او د غوږونو ډاکټر ته فوري بوزي هغه د ده غوږونه پوزه او مرای معاینه کړي او دارو ورکړي
غوړو باندې چې وخت تیر شي ټاکسنز په کې ډیولپ کیږي هغه ټاکسیک خاصیت لري زهرجن کنه لري
بالکل پیدا کیږي په کې پامیر صاحب
نو دا په کوم جدي یا سنجیده سیریس مسلې باندې وانه وړي یا وخت یې نه ویل
بالکل ځکه خو زه ورته وایم چې فوري طور لاړ شي د مرای ډاکټر ته چې هغه وګوري او بیا ډاکټر دی که مرای او ګوش او ګلوي ټیک وي نو هغه ورته ووایي چې دا زما کار نه دی فلاني ته وښایي او که دا دي دغسې کېنولی وي نو دا کې بیا ډېر خطر کېدای شي د لیونتوب خطر هم کېدای شي یا اچانک پاسې سر به پیو ګرځېږي نو ډغره خوړی شي سترګه تتلی شي غوږ تتلی شي ډېرې خبرې کېدای شي بیا
همدغې خبرې ته په کتو ډاکټر صاحب دا خلک چې ټوټکې استعمالی وي پلانکی شی ګرم دی او پلانکی شی یخ دی یخ خاصیت لري او ګرم خاصیت لري او دغه خبرې چې دي دغه په باره کې هم یو څو خبرې وکړي بس د خبرونو به په همدې باندې ورختم کړو
اصل کې پامیر صاحب پښتنو کې خو تعلیم نشته دی
صحیح
دا چې کار کړی دی ما خو په ژوند کې ځل واورېده چې ته د غوانه غوړي واخله خاخ کوه بیا ته لس کاله دې ته انتظار کوه بیا روباسه که نه
بیا ترخه کوه
بیا ترخه کوه یو خدا که اویس کرنی رضی الله عنه غالبا هغه به ویل چې یو سړي سره د یو وخت ډوډۍ ده او دی د بل وخت ډوډۍ ساتي ځانته نو دته په الله باندې ایمان نشته دی دا خو د اسلام خبره ده
صحیح
کوم رب موږ له نن رزق راکو سې راکو نو دا به ماښام ته م راکړي دی به سبا ته
هغه خو دوی د دې د وجې نه نه ده ساتل د دې د وجې نه چې دا ښه ده صحتمند شی دی چې دا غوړي ترخه شي
دا خو لا بد کار دی که نه چې یو شی ته خو ساک وبیا خوره دا خو لا ګنده کار شروع کړه پامیر صاحب بیا صفایي نیم ایمان دی ګوره هلته کې یو خو دا ده بل دا ټوټکې چې کوم دي دا شی نه خوره دا ګرم دی او دا خوره دا یخ دی دا خاص کر د شوګر یا د شکر مریضان چې نو دا چې په بډا ډیره کې مریض وي نو په پاړه چنار کې په خوست کې په پکتیا کې د دوستان وي او دی دغه سي ټوټکی یو بل ته لیږي را لیږي چې دا خوره دې سره به شوګر ختم شي شوګر نه ختمېدونکې بیماری ده بلډ پریشر نه ختمېدونکې بیماری ده دا چې سوچ بندي وي دا به وي نو دا دینه خو بالکل ډډه پکار ده هغه سي زه ډېرو هېوادونو کې وګرځېدم پامیر صاحب تاسو هم وګرځېدئ زمونږ په پښتني ټولنه کې زیات تکلیف چې موږ ته راځي نو هغه د دې نه چې پیریان دي نو دا پیریان صرف په دې پښتنو راځي او زمونږ په قبایلي سیمو کې پکتیا خوست او پکتیکا او دې کې راځي کابل ښار کې هم په چاپیریان نه راځي د پېښور ښار کې هم په چاپیریان نه راځي نو دا چې دی دا د پیریانو تګ راتګ چې دی دا هم فضول خبرې دي او دغسې مونږ دا قلم نه وو چې تاسو دم درود مکوئ تاسو دم وکئ په خپل یې وکئ دا مونږ بار بار وایو خو په دم باندې که یو موټر مات وي نه روانېږي که د سړي لاس مات شي نو په دم نه جوړېږي د سړی په مرمې ولګېږي نو په دم نه جوړېږي نو بیا دغسې رنځونه چې هغه د اعصابو دي د مزغو دي د زړه دي د ځیګر دي نو هغه په دم بالکل نه شي جوړېدلی
سمه ده روغتیا او درملنه خبرونه ته وګواست ډاکټر محمد عرفان الله را سره او ډاکټر صاحب ډیر زیات مننه چې په خبرونه کې را سره برخه مو اخیسته روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي بلونه به بیا در سره یو په مخه مخه